د مینه پیغام.
د پودورو نقصان. زما ګران اوریدونکو، مونږ تاسو ته د پروګرامونو یو نوی سلسله کې هرکلی وایو
چې نوم یې دی د پودورو نقصان.
زه امید لرم چې دا پروګرامونه به تاسو ډیر زیات خوښ شي،
او دې سره سره به دا به تاسو لا د هغه خلکو په مرسته کولو کې مدد درکوي کوم چې د پودورو په نشه کې اخته شوي دي.
زما رونو او خویندو، په دې پروګرامونو کې به تاسو دا واورئ چې کم کس د پودورو په نشه کې اخته شوی وي، نو د دې په وجه باندې د هغه په ژوند او د هغه د کورنۍ په ژوند باندې څه اثر غورځېدای شي.
او نه صرف دا، بلکې په دې پروګرامونو کې به تاسو واورئ چې تاسو د دې لعنت یعنی د دې نشې نه څنګه خلاصون موندلی شئ.
نو راځئ چې موږ په دې سلسله کې نن یو نوی پروګرام واورو.
گران اوریدونکو، السلام علیکم. زه یو ځل بیا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو دپاره د پودورو نقصان په باره کې یو سلسله شروع کړې ده، او د پروګرامونو د دې سلسلې نوم هم د پودورو نقصان دی. زما ګران اوریدونکو، موږ تاسو ته په دې پروګرامونو کې د پودورو او د نورو نشې دوایانو نه د خلاصون لارې چارې ښایو. زما ګران اوریدونکو، نن به موږ تاسو ته د دې په هکله یو نوی پروګرام وړاندې کوو، او زه امید لرم چې دا پروګرام به هم ستاسو ډیر زیات خوښ شي. نو راځئ چې دا پروګرام واورو. زما خوږو ملګرو، د ټولو نه اول راځئ چې د سجاول او د یوسف هغه کیسه واورو. کله چې هغوی د سفر په دوران کې روان دي، هغوی په غرونو کې مزل کوي چې خپل ځان د ابراهیم خوا ته ورسوي، څوک چې د پودورو د کارخانو مشر دی. هر کله چې هغوی مخ په وړاندې تلل، نو یو کس هغوی باندې آواز وکړ او ورته وویل چې ودرېږئ. هغه ټوپک د هغوی په لوري نیولی و. نه زما خوږو ملګرو، آیا هغه به په هغوی باندې ډز وکړي؟
او کمکلا، ټوپک دې اخوا کا. ته ما نه پیژنې چې زه څوک یم. زه د رئیس ابراهیم زوی یم.
نیکه دا تی، زه معافی غواړم، ما ته ونه پیژندې. خو نیکه خبره داسې ده چې ما ځکه تاسو باندې ټوپک اوچت کړ چې موږ د خپلو مخالفو نه یریږو، او ما دا ګمان کو چې ګنې دشمن په موږ باندې حمله وکړه.
کمکلا، ولې موږ لکه د دشمن په شان ښکارو سو؟ موږ سره وسلې چرته دي؟
نیکه زه معافی غواړم، غلطی رانه شوا. خو مهربانی وکړئ، راځئ دلته کینئ. دلته کې به تاسو د دشمن د ډزو نه په امن کیئ، او لږ آرام وکئ.
سجاول دلته څومره تیاره ده، او دا ځای څومره یخ دی. خو دا تریخ بوی د څه شي دی؟
یوسفا، په زوره زوره سا ماخله. دا تریخ بوین د کوکنارو، یعنی د اپیمو د بوټو دی چې دلته ترینا شیره جوړه شوې ده. خلک دا را جمع کوي او بیا وروسته یې کارخانې ته وړي، او هلته کې ته یې پوډر جوړوي.
خو سجاولا، دا راته ووایا چې دا ټول شیان، دا بوتلې او دغه لویه تبای، دا د څه د پاره دي؟
یوسفا، دا درته جوړې ډیر ناشنا سیزونه ښکاري، لکه چې ته هم غواړې چې د پوډرو نشه وکې. آیا دا خبره داسې ده؟
نه نه سجاولا، ما داسې سیزونه پخوا هیڅکله هم نه لیدلی، ځکه چې دا ټول سیزونه د خلکو نه لرې او د خلکو د نظر نه پټ دي.
او دا خبره رښتیا ده چې داسې سیزونه په بازار کې په نظر نه راځي. پولیس لکه د مچانو په شان اخوا دیخوا ګرځي او د دې سیزونو لټون کوي.
سجاولا، داسې ښکاري لکه چې موږ په خطره کې یو. خو دا راته ووایه چې ستا پلار او هغه نور کسان چرته دي؟
یوسفا، دې سړی راته وویل چې زما پلار کور ته تللی دی، او هغه په کلي کې دی، او هغه حکم کړی دی چې دا کارخانه دی ډیره زر د دې ځای نه لرې کړی شي، او د غره بل اړخ ته دې منتقل کړی شي. زه فکر کوم چې ستاسو د کوکنارو د کروندې د تباه کولو خبر ورته رسیدلی دی.
سجاولا، که چرې داسې وي او هغه د دې نه خبر وي نو بیا زموږ دا سفر هسې بې ځایه دی.
یوسف، نه نه داسې خبره نه ده. موږ داسې کولی شو چې زما پلار په کور کې ووینو او ته به هغه د خپل پلار د ستونزو څخه خبر کړې، او زه داسې کوم چې د خپل ځان دپاره ښه خیروین د دې ځای نه واخلم.
سجاوله وروره، دا ستا دپاره د اوسېدو ځای نه دی، ځکه چې دا ډېر فاسد ځای دی. زه معافي غواړم چې ته مې داسې ځای ته راوستې چې هلته ټول رضالت او وسوسې دي.
یوسف، ته خو راته بیخي د اخلاقو استاذ ښکارې، ته ما ولې غوسه کوې؟ زه خو هسې خوم تباه شوی یم.
سجاوله وروره، تر څو پورې چې ته ژوندی نو ستا دپاره امید موجود دی، خو زه داسې فکر کوم که لږه شیبه نور هم دلته پاتې شو نو موږ یو به هم ژوندی پاتې نه شو. راځه چې ستا د پلار خواته لاړ شو.
یوسف، واوره واوره، دا د ډزو آواز دی واورېده؟ زما خیال دی چې زما پلار وسلوال را لېږلي دي چې خپل دشمنان د دې ځای نه وشړي، او هسې نه چې موږ دلته کې په دام کې راګیر شو.
زما خوږو اورېدونکو، ستاسو څه خیال دی چې سجاول او یوسف به وتښتي چې خپل ځان د ډزو نه بچ کړي، او یا به هغې دلته خطرې ته مخامخ شي؟ زما ګرانو قدرمنو اورېدونکو، د دې په باره کې به موږ په راتلونکي پروګرام کې واورو. زما خوږو ملګرو، خرابو خلکو سره ملګرتیا لرل اسانه خبره نه ده، خو اوس دلته کې مونږ تاسو ته یو کیسه وړاندې کوو چې په هغې کې به تاسو واورئ چې یو ځوان هلک څنګه رپورټرو نه ځان خلاص کو او یو نوی ژوندون اختیار کو. نو زما ملګرو، راځئ چې د ښکلي شان کیسې ته غوږ کېږدو.
زما خوږو اوریدونکو، زما نوم آزر دی، او زه تاسو ته د خپل ژوند یو رښتینی کیسه وړاندې کوم. خوږو اوریدونکو، کله چې زه ورکوټه وم نو زه ډیر زیات ساده او کم عقل وم. ما به هر وخت په خپل ژوند باندې غرور کولو، او هر وخت به د خرابو ملګرو سره یو ځای ګرځیدم. یوه ورځ داسې وشو چې زما یو دوست پوډر سکل، او هغه ما ته وویل چې ته لږ شان پوډر اوسکا نو دې سره به ستا ټول دردونه او غمونه ختم شي. او ما هغه سره پوډر اوسکل. کله چې ما په لومړي ځل باندې پوډر اوسکل نو ما ته په هغې کې ډیره زیاته خوشحالي او ډیره مزه میلاو شوه. خو بیا چې ورو ورو وخت تیرېده نو د هغه پوډر اوسکلو مزه پاتې نه وه. خو یو کار شی و، او هغه دا چې زه د پوډرو په نشه کې گرفتاره شوی وم، او زه د پوډرو په نشه کې ډوب شوی وم. او ما د پاره دا خبره ډیره زیاته ګرانه وه چې زه یو ساعت هم د پوډرو د نشې نه بغیر تیر کم. بیا وروسته داسې وشو چې د پوډرو په نشه کې به ما ته مزه نه میلاوېده، نو ما د هیروینو سکل شروع کړل. اول به هیروین ما ته په اسانه سره میلاو شول، او هغه وخت کې ریټ هم کم و. خو بیا وروسته هیروین ډیر زیات ګران شول، او دې سره سره د هغې کیفیت یعنی د خیروینو کوالټي به هم خرابه وه، او په دې کې به کیمیاوي مواد ګډ شوي وو. زما خوږو اوریدونکو، کله به چې ما ته هیروین نه میلاویدل نو ما به په خپلو لاسونو او په خپلو مټو کې به مې ستنې وخلي، او دا به د نشې ستنې وي چې د دې په وجه باندې زما ټول بدن سورې سورې و، او زما وجود به خارخ کولو. خو یوه ورځ داسې راغله چې ما سره د دې ستنو دپاره پیسې هم نه وې، او ما خپل یو ملګري ته وویل چې ته ما لا یو ستن راکړه چې زه یې خپل ځان ته ووخم او نشه وکم. هغه ملګري ما ته یو ستن راکړه، او هغه ستن ما خپل ځان ته ووخله. خو ما ته دا پته نه وه چې زه به د دې ستنې نه ناروغه کیږم، ځکه چې زما ملګری چا چې ما له ستن راکړې وه هغه د ایډز بیمار و. نو زما ملګرو کله چې ما دا ستن اوخله نو دې ستنې زه ډېر زیات ناروغه کړم او ان تر دې چې مرګ ته یې ورسولم او زه د بې هوشۍ په حالت کې پروت وم. خوږو اورېدونکو، کله چې زه بې هوشه شوم نو زه خپل مور پلار هسپتال ته بوتلم او هلته کې د علاج دپاره داخل کړم. 15 ورځې زه بې هوشه پروت وم، خو کله چې زه په هوش کې راغلم نو ما سره خوا کې په بستر کې یو کس ناست و. ما دا کس نه پیژندلو چې دا څوک دی، خو ما ته دومره پته لګېده چې هغه کس ما سره ډېره زیاته مینه کوي. او بیا وروسته ما ته دا پته هم ولګېده چې زما د علاج معالجې ټولې پیسې هغه کس ورکړې وي. ورو ورو ورځې تېرېدې چې هغه کس سره زما تعلق او ګپ شپ جوړ شو، او کله چې زه ډاکټرانو د اسپتال نه فارغ کړم نو بیا هغه کس زه کور ته بوتلم. زما ملګرو، هغه کس به زما ډېر زیات خیال ساتلو. هغه به مالا ښه خوراک راکولو او دې سره سره به یې مالا صفا جامې خوم راکولې. هغه به زه سحر وختي د هغې کور سره چې کوم باغ و، په هغه باغ کې چکر د پاره ګرځولم او زه به یې د لاس نه نیولی وم. هغه به زما ډېر زیات خیال ساتلو. خوږو اورېدونکو، په دې دوران کې داسې وشو چې د هغه یو ملازم و، او ما د هغه ملازم ته وویل چې ما لا لږ هیروین راوړه. د هغه ملازم لاړو او ما د پاره یې هیروین راوړل او ما هغه هیروین اوسکل. خو بیا وروسته داسې وشو چې نه د هغه ملازم سره پیسې وې او نه ما سره پیسې وې چې ما هیروین راوړې وې. نو زه ډېر زیات تنګ شوم او یوه ورځ څه ګورم چې زما یو بل دوست ما سره میلو شو، کم چې د مسیحیانو د ډلې یو مشر و. او کله چې هغه زه په دې حالت کې ولیدم نو هغه ډیر زیات خفه شو. هغه ما ته وویل چې پتا څه شوي دي. نو ما خپله ټوله کیسه هغه ته وړاندې کړه او هغه ما ته وویل چې ته پریشانه کیږه مه، ستا دپاره یو غټ امید موجود دی او ستا دپاره ژوند شته دی، ته به ډیر زر ژوندون عمومي. نو یوه ورځ زه هغه د خپل ځان سره بوتلم او چې کله زه د هغه سره لاړم نو هغه زما ډیر زیات خیال ساتلو او زما یې ډیر قدر وکړو. خو په دې دوران کې داسې وشول چې هغه د مسیحیانو چې کوم مشر و، هغه خپل ټول دوستان راغوښتي وو او د انجیل شریف تلاوت یې کولو او هغې ته یې د انجیل شریف تعلیم وړاندې کولو. نو ما هم د عقلمندۍ کار وکړو او هغې سره د انجیل شریف تعلیم ته کیناستم. هغې ما ته د عیسی مسیح کیسه وکړله او دا یې راته وویل چې عیسی مسیح د پوره انسانیت لپاره خپل ځان قربان کړی دی او عیسی مسیح د پوره انسانیت لپاره یو غټ امید دی. کله چې ما دا خبره واورېده نو ما په دې خبره باندې ډیر زیات سوچ کولو. خو خوږو اورېدونکو، ما په دې خبره ډیر زیات سوچ وکړو خو زه په دې خبره باندې پوه نه شوم چې د دې امید نه څه مطلب و. نو ما د خپل دوست نه تپوس وکړو. هغه ما ته وویل چې عیسی مسیح ستا په شان خلکو سره ډیره زیاته مینه کوي او که چیرې ته هغه د خپل زړه نه قبول کړې نو ته به د همیشه ژوندون یعنی ابدي ژوندون عمومې او ستا ټولې پریشانۍ به ختم شي. زه په دې خبره ډیر خوشحاله شوم او ما په خپل زړه کې کلکه وعده وکړه چې زه عیسی مسیح د زړه د اخلاصه قبلوم. نو خوږو اورېدونکو، تاسو ته پته ده چې بیا څه وشو. کله چې ما عیسی مسیح د خپل زړه نه قبول کړو نو زما ټول غمونه ختم شول او زه ډیر زیات خوشحاله شوم او ما د پوډرو نشه کول پرېښودل. خوږو اورېدونکو، عیسی مسیح ما له ډیره زیاته خوشحالي راکړه او زما کم دوست چې ما ته عیسی مسیح په باره کې کم تعلیمات وړاندې کړي وو د هغه تعلیمات زما ډیر زیات خوښ شو. اوس زه په خپله د مسیحیانو درې ډلې سره کینم پاسم او یو ځای د انجیل شریف لوستنه کوم. اوس ما خیروین سکل پریخی دی او زه د داسې خلکو خدمت کوم، څوک چې غمزپلی وي، څوک چې په درد کې وي، څوک چې په تکلیف کې وي او چاته چې د عیسی مسیح ضرورت وي. خوږو اورېدونکو، زه د خپل دوست ډیره زیاته مننه کوم چا چې زه د دې پریشانۍ او د غم نه خلاص کم او ما لې ژوندون راکړو. زما دوست اوس خو ما سره دی او موږ یو ځای داسې خلکو پسې ګرځو چاته چې د امید، د سکون، د امن او د خوشحالۍ ضرورت وي. خوږو اورېدونکو، که چېرې تاسو یا ستاسو په ګاونډ کې داسې څوک وي چې هغې په داسې قسمه نشه کې یا بیمارۍ کې یا څه بلې پریشانۍ سره مخ وي، نو یریږئ ما ستاسو د پاره یو غټ امید، یو غټه تسلی، یو غټه خوشحالي موجوده ده، او دغه خوشحالي عیسی مسیح دی.
خو گوریدونکو، تاسو د خپل شان کې صحیح وریده. په دې کې صحیح کې تاسو دا وکتل چې ازر لاخ دې پاک د پودرو نه څنګه خلاصون ورکو او هغه پودر او هیروین سکل څنګه پرې خودل. زما خو گوریدونکو، د هر یو کس د ژوند د پاره د خدای پاک یو خاص منصوبه وي، لکه څنګه چې تاسو په دې کې صحیح کې وکتل چې د ازر د ژوند د پاره د خدای پاک یو خاص منصوبه وا. زما ګران وریدونکو، خدای پاک زموږ او د ستاسو د ژوند لپاره هم یو خاص منصوبه لري. زما قدر منوریدونکو، موږ ټول له پکار دي چې موږ هغه خاص منصوبه وپیژنو. خو اوس هم په دې وخت کې زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. زه ستاسو ټولو نه اجازت غواړم او تاسو ټول به په دعا کې یاد ساتم، او تاسو هم موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. پلی خدای سپارم، د الله پامان. زما خوږو اوریدونکو، تاسو خو دا خپل شان پروگرام اوري. خو اوس زه تاسو ته د دې پروگرام په مینس کې خپل د ټلیفون نمبر درکوم. هم په دې نمبر باندې به تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ او خپل رائے به هم را کولای شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00153188 0 5 6 یعنی 00154 1 8 8 7 0 8 5 6. نو زما ګرانو اوریدونکو، دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. هر کله چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ، نو په ټلیفون باندې د پوره پیغام اوریدو نه پس تاسو خپل ټلیفون بندوي. اول زموږ خامخا تاسو پیغام ته خپه غور سره غوږیږدئ، نو بیا به وروسته موږ تاسو سره رابطه وکړو. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې د پاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زموږ دا ویب سایټ دی www.pashto.org. زما ګرانو اوریدونکو، کچرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی، نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما خوږو ملګرو، تاسو زمونږ دا پروگرام واورید. خو اوس زه غواړم چې د پروگرام په اخر کې تاسو ته یو ښکلی شان سندره وړاندې کړم. نو راځئ چې دا سندره مونږ ټول په شریکه واورو.
خدائے پاک کے سائے میں ہے کتنا سکون، اس خدائے پاک کے سائے میں ہے کتنا سکون، وہ میرا گھر ہے پناہ میری، میں یہ سب سے کہوں اس خدائے قوم نے حق تعالی کو مانا اس لیے یہ بات ہے ہر مصیبت میں یا آفت میں وہ تیرے ساتھ ہے شیر کو بھی روند کر تو یوں نکلتا جائے گا وہ تجھے بخشے گا عزت عمر بھر دے گا سکون اس خدائے پاک کے سائے میں ہے کتنا سکون سب سے کہوں اس خدائے